السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 سم کال د اگست میاشتې 8 نیټه ده ملي حامی زاده مو د مشال ریډیو د مسفخین یوې بچې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې پر کورونو او سیمه ایزو یو شمیر موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې اسرار العالم مومن یې درته دروړي.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. په کابل کې نن لسګونو مدني فعالانو د ورستۍ او ځانمرګي بریدونو قربانانو ته د وینې په ورکولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت وخت چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګولل چې پنجاب صوبه کې کار کوي. او د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهره چانو د وابډاله چارواکو پولیسو ران ختی شوی دی. او زه خبرونو تفصیل. په کابل کې نن لسګونو مدني فعالانو د ورستۍ او ځانمرګي بریدونو قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. دغه مدني فعالانو چې د کابل په زرنګار پارک راټول شوي وو ویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. کابل کې تر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژونکي برید د اکیډمۍ لږ تر لږه 40 زده کوونکي وژلي. د پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو وطن چې د زده کوونکو جامع یغوستې وي د پولیسو د اکیډمۍ له ورځ سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاشهی د سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاشهی د چاودنې په طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې پړه یې منلې. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتل چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګولل چې پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر یادو اقداماتو سخت نیوکې وکړې. ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې او ځینې بیا له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پرون د امینې شلګون یو غړي جعفر شاه مشال ډوته ویل
کم انجوز چې دلته دوی ولې سین ورکو هغه ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته. صوبې بلینز په اربونو روپیو 3 ارب روپو هغو پروجیکټونو ته سبت کړي دي. 4 میاشتو نه هغه دغه شان پرتی دي. هغې کار نه شي کولی. 4.5 زره کسان زموږ امپلایز د انجیو سیکټر کې دي. په دې صوبه کې سیو د چلډرن دلته کې زموږ په 100 امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
یا دې چې پاکستان حکومت سمو د وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو تور پورې کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړي وو. د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهره چیانو د وابډاله چارواکو پولیسو ران ختی شوي دي. د مشرډو خبریال وایي پرون یو شمېر مظاهره چیان د نوخار شکی سیمې نه ډنډه په لاس د مردان غټ ګریس سټېشن ته ورغلل او هلته موجود د بجلی دفتر وابډې په چارواکو یې تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ او ګاډی یې وسوځول. له دې وروسته د ګریس سټېشن دننه موجودو پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه خو د مرګ جوبلې پړه کوم خبر نشته. له دې وروسته د بجلی نظام ګډوډ شوی. د خبر پښتونخوا یو شمېر سیمو ته د بجلی رسد هم بند شوی دی. بلخو د وزیر اعظم مشیر امیر مقام تور لګولې چې د هر څه د صوبای حکومت په سلا شوی خو حکومت دغه تور نه ردوي. د خبر ایجنسی د باړې به کورکل شوی خلک وایي د سندو مرکزونو د کموالی په ګډون یو شمېر ستونزې لري. دوی وایي مالی مرستې ورسره نه کیږي او کورونه یې اهم وران ویجاړ پراته دي. دغه خبرې دوی پرون د مشال ډیو له خبریال سره وکړلې. بلخو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د باړې یو شمېر کډوالو ته مالی مرستې رسول شوي او چې کومې مرستې نه دي رسېدلې د هغې په اړه پلټنې کوي. یادوي چې باړه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد اوږدې مودې عملیاتو وروسته حکومت په دغه سیمه کې د خپلې واکمنۍ د بحالولو ادعا کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمینتا پاور وایي امریکا هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربېره وروسته سفر کړی. ایرانی چارواکو رایټرز اجانس ته ویلي دي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د اس درې سوا توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبر ایجنس خبر ورکوي چې سلیمانی د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره کتلی دي. کرملن دا راپور ردوي خو رایټرز ایجنس وایي د امریکا امنیتي سرچینې د غونډې تایید کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي چې ځوانان د سولې د ټینګښت په برخه کې ښه رول لوبولی شي. عبدالباري جاني نن په سوله کې د ځوانانو رول په اړه د یوه جوړ شوي سیمینار پر مهال وویل چې د ټولنې 25% برخه ځوانان جوړوي او باید له دې قوي کار واخیستل شي. ښاغلي جهاني وویل چې ځوانانو ته باید دا موقع ورکړل شي چې د خپلو نورو فعالیتونو تر څنګ د سولې په راوستلو کې اهم برخه واخلي. د افغانستان د اجرائیه رئیس ریاست وایي چې عبدالله عبدالله په مصر کې له شیخ الازهر سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې په مسلې هم خبرې کړې دي. د دې ریاست مرستیالویان د جاوید فیصل مشال ډوتنن وویل چې ښاغلی عبدالله همدارنګه شیخ الازهر ته بلنه ورکړې تر څو په افغانستان کې د سولې په یوه جوړیدونکي کانفرنس کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې په اړه کانفرنس به څه وخت په افغانستان کې جوړیږي، خو د اجرایي ریاست چارواکي د دې کانفرنس وخت نږدې راتلونکی یادوي. اجرایي رئیس د چهارشنبې په ورځ د مصر په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کړی و. او اخیری خبر د عراق، چارواکي وایي لکه نه چې داعش وسله والې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستې، نو دې ډلې د ښار دننه خواوشا سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. دغه ډله د عراق یاد ښار د 2014 کال په جون میاشت کې نیولې وو. د عراق دفاع وزیر پرون په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې داعش وسله والو دغه کسان ځکه وژلي دي چې دې ډلې سره یې همکاري نه کوله. دا اوته دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري تیره ورځ په کابل کې درې لوی بریدونه وشو چې خواوشا 15 کسان پکې وژل شو. د بریدونو د تازه لړۍ په هکله یو کارپوه وایي
لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستې ده هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، وښي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې په دې بحث شوې ده چې ولې ځینې غیر سرکاري ادارې یوازې په خیبر پختونخوا کې کار نشي کولی.
دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. هغه کوشچن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي، لګیا دي، چلیږي، نو ولې دلته سرې پروجیکټس پکې بند شوي؟ هیلتھ کې ډېر بند شوي دي، ایجوکیشن کې بند شوي.
د باړي خیبر ایجنسیا کډوالو کورونو ته په واپس تللو کې له کومو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي؟
انیس
پروگرام مدرسے پوسنی اثر کے پد بحث شوی چایا پرختیا په پاکستان کے مدرسے د سخت دریزه مفکوره خبروی کدا یوازې یو پروپاګاندا ده. پروگرام د نړۍ رنگونه هم اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د جمعې ورځ روان کال تر ټولو خونړی ورځ وه. په دې ښار کې پرون درې لوی بریدونه وشو چې پکې په مجموعي توګه خواوشا 15 کسان ووژل شو. د شاه شهید په سیمه کې د سارنې چاودنې وروسته هم پرون ماښام د پولیسو پر اکاډمۍ برید وشو چې پکې 6 زده کوونکي ووژل شو. تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټول شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر ښار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي، خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای شي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاکارانو د هویت په اړه لاسن دی ویل شوی او نه یې شمیر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې درېیمه سره چاودنه وه چې پرون یې د کابل ښار ولړزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزی برخې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
په کابل کې میشته دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې د شو بریدونو په اړه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر ځایناستی ملا اختر منصور د دا ډول حملو له لارې خپل قوت ښودل غواړي. نوموړي له احمد شیبر سره په مرکه کې لومړی د بریدونو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکوي.
کله چې طالبانو مشر اعلان وکړ چې هغه مړ شوی دی په پاکستان کې لپاره دې چې هغه څوک چې د ځای ناسته ده هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې کې چې د کابل حکومت او نور جړ نوی تور وښي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي پر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. په څنګ دې کې یو خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دا چې د موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات عملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي نو دوی په دې فکر شي چې نور د هغوی وړتیا نه شه، دوی هغه هزارات کم شي.
فکر نه کوي چې دغسې یو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي و په یوې لارۍ کې، دغسې یو برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي؟
بالکل، دا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی. دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي وخت او زمانو، په څنګ دې کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپله دولت کې لري چې د دې لپاره کومک کوي.
په دې تیرو تقریبا دوه کلونو کې چې د افغانستان دننه لدی چاودنو پرته هر ځای طالبانو حمله کړي دي، مثلا تیر شپه د قصبې په سیمه کې بریدو کوکچام له بهرنیو ځواکونو سره نشته کړي و، لیکن بیا هم د دوی حمله افغان ځواکونو نسبت په خواته ډیر ژر نشندوي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټولو مسایلو کې. دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنې ښه ښوونه او روزنه، بل به تجربه، جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده. دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پېژندلی ده.
په کابل کې د دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدل. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافات رپورټونه را رسیدلي دي او د کرښې دواړو اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري، په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو د بریالي کېدو امکان څه دی؟ د شاهین بونیری په رپورټ کې به واورئ.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مانوایی د جنگ د استخباراتو دی او باید گاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتی امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دوی باید په تفاهم باندې ورسېږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته هم ورسېږي. د پاکستان د حکومت په دغو نه مخکللي ایس آی استخباراتي څانګه او کشفي څانګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو اجنډا به بدله شي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل اجنډا سره مخکې ځي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې ورباندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی، خو دا تر هغه وخته سم مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونشي.
لکه چاپېره د افغانستان کوم هیوادونه دي، دغه لس چینا، لس امریکا، دا د ټول یو ان چترې لاندې یو کانفرنس وشي. دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ پټه چېرته مذاکرات مري کې بیا رشو دی مونږ خوشوی نه کېږي، بیا بلته طالبانو او بل ګروپ پکې راپاسي چې زه دا نه منمه، دا خبرې به چې کمی که نه دا به بیا نه ختمېږي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل تیرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نه شي کېدی، خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي، خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو لا دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شو بندیزونو د جاج اخیستو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلې. پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر ښېګڼې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په ګډون په ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پختونخوا کې بندیز لګولې، خو همدغو سازمانونو ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته. تفصیل د غلام اوس په رپورټ کې واورې.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفرشاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چلډرن نومي نړیوالې غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پختونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پختونخوا کې بندیز لګول شوی دی. هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفرشاه مشال ریډیو ته وویل
ډونر زمونه ټول واپس شولو، زمونږ 35% زمونږ ایډی پی ډونرز واغې 0% ایزیشن دے کمن جو سی دلتا دیو ولا سین ورکو غټو لاړو پم پنجاب ته ملک نورو حصو ته صوبې بلینز په اربونو روپي وس 3 ارب روپو او پروجکټونو د ستکړی دي سلور میاشتو نه غدغه شم پرتی دی کار نشي کوله. سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د ان جو سیکټر کې دی په دې صوبې کې هغه غریبانو د رزق مسله راشي د ان جو ختم شي د غیاب حکومت ورکول نشي. سیو د چلډرن دلته کې زموږ په سونو امپلایز په دې صوبې کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډېری سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده. دې لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه ان جی او نه ده، دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. د هغه کوشچن دا و چې بھئی په پنجاب او سندھ نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي، نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او سره پروجیکټس پکې بند شوي، هیلتھ کې ډېر بند شوي، د ایجوکیشن کې بند شوي، سوشل ویلفیر کې بند شوي. خو ډېره خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي، خو ایٹ دا اینڈ آف دا ډے دا دغه وشوه چې زه دغه سټینډنګ ته به لړ شو، هلته به تھریډ بیر ڈسکشن وشي، مونږ به فیډرل نه تپوس مو کو چې بھئی دا هلته چلیږي نو دې ځولې باندې شو نو کم کم زمنګ چې هیلپ هم راشي به دا کم باندې زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ باندې خوغه ما یونیسف سره خبرو کو نه ایره لټې کو ورکړې تر ډسمبر پورې خو ځنه ځنه د اډوکیشن او د هیلپ نور باندې شي وې دي کنه
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځنی غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټي ام ای چارواکي وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې بېلابېلو قبیلو خوښه څلوېښت زره بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته استولې دي خو بیا د باړې بې کوره شوي خلک وایي چې د ستنېدو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواري په رپورټ کې واورو
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د باړې کاخیل شلو برو کمبرخیلو کې بیلې خوښه څلوېښت زره بې کوره شوي کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلې دي خو د را روان لسم اګست نه به نورو قبیلو خلک هم لېږي دوی وایي چې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعه هرې کورنۍ ته خوښه پنځه دېرش زره روپۍ مرسته ورکوي خو بیا د باړې نه بې کوره شوي خلق وای چې د ستنېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او د ستنېدو مرکزونه ډیر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر د مشال ریډیو ته وای
لکه مونږ دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډیر انتهایی زیات رشتي ټول خلک د ځکانانه واپسی غواړي د خلکو ته ډیر زیات تکلیف ته لحاظ د دې ځکم پوینټونه چې دي دا پوینټونه د یو په درې باندې زیات کړی شي د خزو د پاره د زنان نو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي په هغه کې دی بیا د ځوانانو لپاره ځان له پوینټونه ځکه چې ځوان سړی په پوینټ باندې ودریږي هغه انتظار کولی شي خو چې کم خلک د پچاس نه یا د پینتالیس نه بوي او ساٹھ ستر کې وي هغه ته بیل پوینټونه پکار دي چې هغه د انتظار نه بچي کو اوسه پورې خو خلکو ته هغه دس هزار روپۍ د واپسې نه دي بلو شوي هغه پچیس هزار ویلې هغه پچیس هزار روپۍ هم دته نه دي ملو شوي
او د باړې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه یو بل مشر
محروم دی پکار دار حکومت کمپنو خلاف کاروائی کی دا پیسی خلکو لزر تر زر ورسی چکم بنیادی ضرورت دی دا علاقے اوبو آلتا تکلیف دے نور دا بجلی زیاد تر کورونا وران شوی دی لاری دی آغا ورانی ویجاڑی دی خرابی دی حکم بنیادی شی چې سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه روان شوی
د باړې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه نو دوی وویل
دا هو د باړې ټانګ خو تاسو پته دا چې کله شروع شوی نو دې کې زیات نه زیات کم نه نو زم چې یو هفته کې راغلی نه به کم وي برکم برخیل چې شروع دی او مونږ دا دی مدد دین الا لسم تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کوم پلان لیږي د دې د ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي د دې نه علاوه چې چا پیسې بندي دي هغه په ټکنیکل وجوهات کې هغه لپاره مونږ کوم دې مختلف کوم پلینار او موبیلینګ د دې آفیس دی په کې مونږ به انځس کې وته کلو کړی دي دا هغه کې باقاعده هغه کسان ناس دي دا هغه مسلې ګوري او دې نه علاوه د کورونا والے سره باقاعده سروې هم هغه شوې ده شروع شوې ده او هغه فنډ هم دا اپروول سټیج کې دي ان شاء الله هغه به تروشي
یاد دیوی چې په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
عوامی ورکرز پارٹی په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا کورونو د رنګولو د حکومتي ګام پر ضد سبا له اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی د ګوند روانې میاشتې پر دولسمه نیټه په ټول کې پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په آی 11 سیمه کې کچا آبادی ړنګه کړې وه چې له وجې خواوشا 2000 پښتانه بې کوره شوي وو. حکومت وایي دا ګام یې د هایکورټ په حکم اخیستی و ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه په سرکاري ځمکو میشت وو، خو خلک وایي دوی له حکومت ځمکې په پیسو اخیستې وې. د عوامي ورکرز پارټۍ د سبانی احتجاج په اړه عبدالحی کاکړ د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې او په سر کې د دوی د راتلونکي تګلارې په اړه پوښتنه کړې ده.
دری څلوېښت کومې کچا بادیونې دي، هغه کې عیسایانو والا بادیونې دي او پښتانو والا دي. نو هغوی مختلفو بادیانو ته موږ روزانه څو میټینګونه کوو او هغه خلک چې کومه بې کوره شوي دي هغوی سره مو رابطې کیو، او اتوار په ورځې به موږ پرېس کلب مخې ته 11 بجې به کیمپ لګوو. هغه نه علاوه مو کومه پارټي دی عوامي ورکر پارټي، مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ورکړی دی. احتجاجونو کال ورکړی دی نه ټول پاکستان کې به احتجاجونه کېږي. دین علاوه مو سپریم کورټ کې مو پټیشن داخل کړی دی هغه په خلاف دی، پټیشن جمع کړی دی. هغې بعد سنوایي ممکنه ده چې د هغه پیتی پورې به شروع شي.
حسن توري صاحب، دغه خلک چې کوم ځای نه ایستلي دي دا اوس چرته دي؟
کوم خلک چې بې کوره شول دي کې ډېر خلک غشو، لکه پنجاب حکومت دا آرډر ډېر کوڅه دا خلک دلته کې پنډه کې او اسلام آباد کې بنا پرېږه پولیس یې نه پری ولګولا، پر ډوی ولګولا، ټوکونه به سره تللو هغه بیا هغه ته پنډه ته نه پرېږدولو. ډېر خلک چې دي هغه هغه ته پښتونخوا ته لوړلو، او د کې نیم خلک یو هغه دوکه شو دی وای لکه دا پنډه کې آبادی دی هلته لوړلو، پوځي کولونه ته لوړلو، تر بل علاقه دی جاکړه جاکړه نو ته حال تک دې خلک اوس غدي پدې کیږي، او د کی وسا دې خلک سې سې هغه باندې تیاری دی هغه کورونا شروع تل هغه وسه پوری غدي کورونو کې پټ دي.
شا او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دي یا بندي کنا؟
جیل کې دوش په تکاسونو دوش په تو کې کسونو کې د ډېر کسونو د سیو څو غایب تماشبینو د منډای والا او د کوم اباده سره خو کې منډای دی. نو د کې ډېر کسون د خې پښتونونو په پنجابیونی نیولې او هزاروالي نیولې. نغه پرون یو کې تقریبا ان ان کوم ځکه کسونو هغه وشولو ضمانت وشولو ولستي کا سپورت کسون پوتې ځای هغه تعلق اباده سره دی. اغوی باندې پولیس دا سی ډی ولا دایل زمونه وس لګولې دي، دوی سره کوټه کې ور سره وي، دوی تی ګورو ګرونه کولو. نغا کسون اوس بعد دي اغوی بیل نه کیږي، نغوی کوم کیسونه دي هغه اوس مو وخت های کورټ ته ورو آل تکي ولو ضمانت رخصتلې کوشش وکړو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته خوږه د مومند ایجنسی خواشه درې زره زده کوونکي شکایت کوي چې حکومت ورته د وظیفې کلنې پیسې نه دی ورکړي. دوی ساتوي د پیسو نشوالی د دوی په زده کړو کې خند اچولې دي، خو پولیټیکل انتظامیه وايي پیسې اړوند چارواکو ته ورکړي او زده کوونکي کولی شي لاغوې اوس ترلاسه کړي. تفصیل د شانواز ترڅنګ په ریپورت کې اورو.
د محمود ایجنسی د درې زرو نه زیات هغه ستګونکي چې د محمودو او یا د محمودو نه په بهرنیو کالجونو او یونیورسيټو کې سبق وای وای چې دغه پیسې هر کال هغه ستګونکو ته ورکړل کیږي چې د محمود ایجنسی د استوګن دستاویز یعنی ډومیسایل ورسره وي او په همدغه ډومیسایل په کالجونو او په یونیورسيټو کې داخله اخستلې وي. نجیب الله محمود یو کاون کالج نه د سوارلسم جماعت امتحان ورکړي او وای
دا به مونږ ته ملاوي ده د اگزام نه تقریبا یو میاشت بعد ډېر ځلې خو ډېر زیات لک او ډېر ځلې غوښت یو میاشت تقریبا لږ شو. مونږ مو مطالبه ده کړو د پولیټیکل انتظامیې چې دا سکالرشپ د مونږ سره کې فورا ځکه چې د یونیورسيټیو لپاره اډمیشن چې کم از کم دوه درې پرسپکټ څخه پکې کیږي.
علي مراد خان په ګورنمنټ کالج پېښور کې د دولسم جماعت امتحان ورکړی او وای چې په قبایلي سیمو کې خو روزګارونه هسې هم نشته دي، خو زده کوونکي هر کال دغه پیسې چې 15 روپۍ دي کتابونه او جامې پرې ځان ته اخلي.
هغه سره په یو رسم جماعت کې او دا د نه هم هغه ستو خو دا د ډېر زیات لوکس خو او چې کوم نه کالجونو کې سبق وایي او د فاتا سټوډنټان یې هغوی ته سخت مشکلات دي ځکه چې دا د انتهایي لیک خو هغوی د ځان کتابونو لپاره او یا د خپل کالج یونیفارم لپاره هغې اثر لرله، خو هغوی ته هم میلاو نه شو. او موږ دا غوښتنه کوو چې په وخت کې موږ ته میلاو کړی شي دا سکالرشپ نور نه لیږد کیږي.
عبدالباسط مومن هم د یکاون کالج یو بل زده کوونکې دی او هغه وویل چې وړاندې دغه پیسې 2500 روپۍ وي، ولې دا واري 5000 روپۍ کړې دي چې ګینې د زده کوونکو پرې د داخلو کتابونو او د هاستل خرچه وشي. له دې وروسته مې د محمود جنسي د پولیټیکل انتظامی د یو چارواکي سمین خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې څو ورځې وړاندې دغه پیسې جاری شوې دي او زده کوونکي کولای شي چې خپلو کالجونو ته لاړ شي او د کالج د عملیې نه دغه پیسې واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه به یوارې بیا له اسرار له مومند واورو.
په کابل کې لزګونو مدني فعالانو د ورستۍ ځمږی حملو قربانیانو ته د وینې پور کولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. دغه مدني فعالانو چې د کابل په زرنگار پارک کې راټول شوي وو ویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. په کابل کې تیر مخام د پولیسو له کړمې سره نږدې ځنوجون کې برید لګتر لګه شل افغان زده کوونکي وجل. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بل چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وجل. شاوخوا 240 تنه جوبل کړل. د خبرو په خپلواکۍ سمبل له مرکزی حکومت غوښتي چې ولی یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې پنجاب صوبه کې کار کوي. د سمبلي غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چیلډرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې. یاد وی چې پاکستان حکومت سمود وړاندې سیو دی چیلډرن اداره باندې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تو پورې کړې وو. په دې ادارې دغه تورونه کړیو. د خبر په کومه بزنه سمو کې د بیلې لوډ شیډنګ پر ضد د مذاکرون خو د وابډا لا چارواکو او پولیس رنختی شوې دي. د مشر ډیو خبريال وای پرون جوش مې وزارت چاند د نوخا رشکې سیمینار د ډپلاس د مردان غټ ګریټ سیشن ته ورغله. لوحل ته موجود د بیلې دفتر وابې په چارواکو یې تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ یو ګاډه یې وسوځولو. په هلمند کې 10 وسلوال وجل شوی او 12 نور ټپيان دي. په هلمند کې د ملي اردو څخه په رالیګل شوی خبر پانه کې راغلی دی چې 12 وسلوال په 19 ولسوالۍ کې د هغه عملیاتو پر مهال د شنبه پورز وجل شوی چې 13 ورځې راهیسې دوام لري. تر اوسه طالبانو پر دې اړه څه نه دی ویلي. او د ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا هغه راپورونه چیړي چې وایي د ایران د سپای پازار انقلاب د خود سانګې قومندان پروستو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره وروسته سفر کړی دی.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام ساس لپاره د مشال ریډیو همکار ګل ایاز تیار کړی دی. تر دې وروسته یو بل نیوز پروګرام هم لرو. مشال ریډیو ته وګورئ. سي
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې پلوټو سیارې ته لیګل شوی نیو هورایزنز خلای جاست د نوي اکسونو نخکاره شوی چې په ظاهرا په دغه سیارې د نایتروجن واوري ګلیشیرز موجود دي. ساینسدانان وایي چې دغه سیارې داسې موادو جاجې خستې چې له غرونو نه تیر شوي او هلته لوی کندې جوړې کړې دي. بلې خواته د نیو هورایزنز ډلې ویلي چې تر اوسه پورې له دغه سیارې کومې شمیرې ترلاسه کړي هغه 15% دي، نو ځکه حتمي نتیجې ته نه دي رسیدلي. او د دې ترڅنګ د دغه شمیرو په تشریح کې هم له احتیاط نه د کار اخستل ضروری دي. د دغه ډلې مشر ایلن سترن په خبره د پلوټو سیارې قصه ډیره پیچلې ده او د دغه پیچلې ځای په اړه کره معلومات او پوهاوی لپاره د نور کار ضرورت دی. د نیو هورایزنز خلای جاز لوري کیمرې نه اخستل شوی تصویرانو کې چپی ریکارډ کړل شوی دي او دا هغه شان ښکاری چې څنګه له سټلایټ نه د ځمکې واوري ګلیشیرز وی. که څه هم نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نه 1,00,000 کیلومتره لرې تللی، خو اوس یې هم دغه سیاره د سر لاندې ده. د امریکا خلای ادارې ناسا ټیلیسکوپ یا دوربین کیپلر د ځمکې په شان یوه نوې سیاره موندلې ده. د کیپلر 4250B نومې سیاره د ځمکې په شان خپل ستوري ګیر چاپیر په مدار کې چکر وهي. دغه سیاره د ځمکې نه په حجم کې 80% غټه ده. د کیپلر مشن ساینسدانان وایي چې دوی یقین لري چې دغه سیاره ځمکې سره تر ټولو زیات مماثلت لري. د ناسا ساینس مشر جان ګرینسفیلد دغه سیاره ځمکې سره نږدې یوه نوې نړۍ ګرځولې ده. دغه نوې موندنه د هغه سیارو په شمیر کې شامل ده چې ځمکې سره مماثلت لري. دغه شان یوه سیاره کیپلر 1680F هم ده، خو نوی موندل شوی سیارې په اړه ویل کیږي چې دغه سیاره خپل ستورو ګیر چاپیر په 315 ورځو کې چکر مکملوي. دا سیاره د 500 ستورو په جرمټ کې شامل ده چې د کیپلر دوربین نه ښکاري. د امریکا شمالی کیرولاینا ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې د یو تن مرګ ډیر تعلق اعلی تعلیم سره هم کېدلی شي. د امریکا کارپوهانو له 1978 کال نه واخلي تر 2006 کال پورې په امریکا کې د مړو شوو کسانو په شمیري او د تعلیم جاج اخستی چې پکې معلومه شوی اعلی تعلیم یافته کسان په زیات عمر کې مري او هغه کسان چې لږ تعلیم یې ترلاسه کړی وي زر مړه شوي دي. کارپوهانو د دې تر شا یوه دلچسپ وجه هم بیان کړي چې تعلیم یافته کسان زیات مثبت اعتماد او د صحت په اړه زیات معلومات لري، نو دغه کسانو د ژوند معیار هم د نورو نه ډیر ښه وي. کارپوهانو په تحقیق کې تجویز کړي چې کم تعلیم یافته کسانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکړل شي چې ښه ژوند تیر کړي. په جاپان کې د نړۍ تر ټولو زوړ او لوی ګلونو کې یو ګل 15 کاله وروسته غوړېدلی دی. د 2 میټره یا 6.5 فټه اوږد لوف جیسم نومي بوټی شاز و ناظر غوړېږي او د دې ساتل هم ګران کار وي. د جاپان کیو د نیوز سرویس تر مخه په ټوکیو کې هونوای بوتانیکل ګارډن کې د دغه ګل کتو لپاره یو شمیر خلک ورځي. دغه ګل 1 یا 2 ورځو لپاره غوړېږي. دغه ګل ته په عمومي توګه لاشواله ګل هم ویل کیږي او د انډونیشیا په سماشرا کې په برساتي ځنګلو د دشمیر زیات وی. د بنگلاديش د ځنګلاتو محکمې ویلي چې د سندربن په ځنګلونو کې د زمرو شمیر له پخوا پرتله ډیره زیاته کمه شوې ده. د بنگلاديش په سندربن سیمه کې یوازې 106 زمري پاتې دي، بلکې د هند په حدودو کې دا شمیره 400 ده. لس کال وړاندې په دغه سیمه کې 400 زمري موجود وو، خو د چارواکو په خبره د منظم ښکار له وجې د دغه زمرو په شمیره کې کمی راغلی دی. ایف پی خبري ایجنسی هم د دغه زمرو په شمیر کې د کمی خبر ورکړی. د سندربن ځنګلو ټوله رقبه 10,000 کیلومتره ده او دغه د رویل ټایګرز کور هم ویل کیږي. په هند کې په مجموعي توګه 2,300 رویل ټایګرز یا زمری موجود دي. په ترکیه کې د لرغونی آثارو کارپوهانو په داسې کانو خطاطي موندلې چې په اړه یې ویل کیږي دا 2,000 کاله زاړه دي. د ترکیه په ګوب کلی ټیپی ښار کې د آثار قدیمه ماهرینو په کانو داسې خطاطي موندلې چې د رسمي خطو کتابت له وخته مخکې ښکاري. کارپوهان دا هم وایي چې کیدی شي دا په کانو لیکل شوي لومړی خطاطي وي. دا په دغه سیمه کې لوی موندنه ده چې په اوږدو ستونو جوړ کړل شوي انساني نښې دي. کارپوهان د دغه ځای خوندي ساتلو لپاره هڅې کوي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1,000,000,000 ډالرو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اینټ مین دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2,000,000,000 ډالرو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د 200,000,000 ډالرو زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی، فلم پکسلز په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مینینز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اکټر سلمان خان فلم بجرنګي بایجان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بایجان په 2 اونو کې د 270 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنگی بایجان د هند سینما د کاروبار یو سو ریکارډونه هم مات کړی دي، او دې سره دا فلم د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بهابلی دی، او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالی ووډ سینما تر ټولو وتلی اداکار لیوناردو ڈیکاپریو نوی فلم دی رینوینت لومبری ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر او آسکر ایوارډ ګټونکو الخاندرو ګونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رینوینت د مایکل پونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحدي سیمه کې اوسیدونکو هوګلاس په ژوند جوړ شوی دی. په فلم کې مشهور ایکټر ټام هارډی هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې لیوناردو له خپل ملګرو سره ښکار کوي، خو په یو ځای کې گیر شي او ملګری یې هم د مرګ لپاره پرېږدي، خو هغه چی او هغه بیا د بدل اخستو لپاره د حق کسانو پسی شي. دا فلم به د دسمبر په 25 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د هالی ووډ مشهور ایکټری جینیفر لارنس نوی فلم جوی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د صفائی لپاره د پونچی جوړونکی او مشهور ډیزاینری جو مینګانو په ژوند جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ شوی دی چې څنګه جوی په خپل ژوند کې جدوجہد کوي او نوي ایجاداتو لپاره کوششونه کوي. په فلم جوی کې مشهور اداکارانو رابرټ ډینیرو او بریډلی کوپر هم کار کړی دی. فلم جوی به د دسمبر په 25 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I'll tell you what's going to come of you. You are going to grow up and be a strong, smart young woman. Go to school. Meet a fine young man. Have beautiful children of your own. And you're going to build wonderful things. And that is what is going to happen to you.
Don't ever think that the world owes you anything. Because it doesn't.
My name's Joy, by the way.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په ولسم لسیزه کې د هند مراٹھا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغه دویم خزی مستانی په ژوند جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې په ټول یو سلویخ جنگونو کې برخه اخستې وه او په یو جنگ کې هم شکست نه خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
وزیراؤ نے مستانی سے محبت کی ہے، عیاشی نہیں.
د هندی سینما دو نوی اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیٹی د لومړی فلم هیرو ٹریلر خپور شوی دی. سورج پنچولی د ادیتیا پنچولی زوی دی او اتیا شیٹی د سنیل شیٹی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی جوړ کړی دی او د دې فلم په پروڈوسرانو کې سلمان خان او سباش گای هم شامل دی. فلم هیرو با د سپتمبر په 11 نیټه نمائش لپاره وړاندې کیږي.
مې بلې راته سے دور ہو جاؤں پر زندگی بھروسے سے پیار کروں گا. کوئی روک سکے تو روک لے.
آنکھوں کے پنوں پہ میں نے لکھا تھا 100 دفعہ، لفظوں میں جو عشق تھا ہوا نہ ہونٹوں سے بیان کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
جی کی بیٹی سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟
میں نے تمہارا کڈنیپ کیا ہے، میں کوئی پولیس والا نہیں ہوں.
آئی ڈونٹ کیئر، جسٹ ٹیل می یو لو می.
میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دکھا رہا تھا، آئی پرومس. چھوڑنا مت
کبھی نہیں. پیار کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں، جو ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے نہیں.
قدرمن اوردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوریدل. اس پل قربا گلایاس تا اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کے باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو. تر حقی پوری پا لوی اللہ مسبارن.
اس تاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د سخت دریځ پر مفکوره بحث شوې ده. پر یو شمېر پاکستانی او مدرسو دا تور پوری کیږي چې سخت دریځ فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي. ان ځینې مدرسې خو د جنگ لپاره پر روزنیزو مرکزونو هم تور نه دي. په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو، ښوونکو او زده کوونکو ترڅنګ له حکومتي چارواکو او شنونکو سره هم خبرې شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی قصر. د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دا هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څومره دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلې چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې شول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نام نه کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له 40 څخه تر 70 پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي، یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ، جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې او زده کوونکو رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل سول. په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سږ کال په کابل کې ونیول سو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بریدونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ویل شو چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف بری مو می خان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناستې وي.
بابا جنت ته زه بس دا غون په کافلان کابل کې او ته به جنت ته پزی وزن نسوار بابا جنت ته لاسه بس کامیاب بس دو غس نو پیغام وکي خوشاله مچ نیولای بس لمر غو بچ کړو
ریموت دو با دو ریموت بوده یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دا ونسو چې یاري ځان والو زم بس هغه به ریموت تا وه.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کونکي افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلاکی زیات ورسی پلاکی زیات ورسی ځکه هغه حکومت خلک اکثره طالبان ځکون کې چې دي د پاکستان خپل دي او پاکستان کې خپل دوی فکر دوی نظر دي تر اوسه پرې د طالبانو د علماء او دواړو اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. دله فکر بیا دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علماء په مستقیم ډول سړي ته دانې شي وای چې تاسو پلانکی دي تاسو ځکه کالته 2000 دی دغه اختلاف دی ترمن درځي دا دی بیرج د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دی وایم نه چې تاسو لاسي التجاهات یا مزي جهات.
پر دې سربېره په کراچي کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وای چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبر نه درته کړي.
تر نن پورې زموږ یو استاد مسته دا نه درا شولي شوی دا ته باندې چدا او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی ادا دا تر چلی دی ادا دا تر چلی دی ادا بم دی ادا پلان شی دی پر دا ټاپک باندې تر نن پوری مړ نه راغلی د دې استعمالې دا او د دې تغریب ور کول خو لاره خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقی دی چې ان تخپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي دا هغه شروع کړي دي چې په قاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
کته هم د ځانمرګ بریدونو د روزنی تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوری کیږي خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وای چی په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیات مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمه تعلیم د اغی سره انلیستډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څوره البته کله وړ دي هغه د مقامی اجازه تر باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زکوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زکوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلچے پو قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دکون کو کی پیدا کول کی گی چرچے دا جہاد ارتیا لی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دکون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکیږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مون هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھ کر اگے کام
بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی دی لیکن جنگ تا جہاد تا دې زنه یو قسم مې سره د دې وخت مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو موږ د مدرسې نه خارجوي دا زمونږ مدرسو قانون دی
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري کچری سو ککړ وی نو د حکومت کار دی چې پلټنې وکړي او راوي ګرځوي په نصاب کې دا ډو شیان نشته په مولوی صاحبانو یا خوونکو کې د یو چا خپل ذهن داسې وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي خو په نصاب کې صدا سي نشته بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت دې ته ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے مې درست نه هي
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګری ثبوت پر لري که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دغه کوي او چې څومره دا چې ټیپي کا تاسو بیت المسود وګورئ یا چې ملامل سعود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دي طالب هر څوک دی خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی نو هغه کې څه پکې جهاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو نو ښه مولان هم دي خراب مولان هم دي ښه مدرسې هم دي خرابې مدرسې هم دي هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه خو دا حقیقت دی
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجسټریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده
مدرسے پوسنی اثر کی روان خبرونه هم دمرو پرتون کی خبرونه کی بواوری چ پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندی په واده کی څډول رول لوبولی او کنه تر بیا مزه احمد شاه زمی کومل چشتن سپارم سوکاله ژوند کوله.